دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو ورځې السلام علیکم زنه زرانه ای سوسی درته زمونږ د خبری خبرونه سره هر کله وایم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرو ته
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی په ټاکلي وخت د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې دا خبر افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه او وی ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوی لستونو کې شامل دي او یو بل ته سپارل دي د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی له جنوري په 15مه په دوحه کې د خبرو کېدو څخه ملاتړ وکړ خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په داخل کې ترسره شي صدیقی ویلي چې ولسمشر د سولې د مراکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مشرانو په غوښتنه او د دوهم دور خبرو په پیریدو کې د ځنډ مخنیوي په خاطر په دوحه کې د خبرو د بل پړاو د ترسره کېدو سره موافقه کړې د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته رسنیو ته تایید کړي چې د طالبانو مراکچی پلاوی هم تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لوري سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې په هرڅ یې دواړو لورو له مخکې برابر کړي او یو بل ته یې سپارلې دي په ورته وخت کې پاکستان یو وار بیا د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې په خپلې همکارۍ ټینګار کړی دی پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي لاره حلېږي او پوځي حل لاره نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپلو همکاریو ته ژمن دي په دغه اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد هڅې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوي خو دوی په افغانستان کې دننه د یو شمېر سیاسي کړیو له لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي او دا کار کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغېز ولري پاکستان وروسته له هغه دا خبر پاڼه خبروي چې د روانې لمریزې مرغومې میاشتې په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د طالب استازو د سفر پر مهال د دغې ډلې د مشرانو او جنګیالیو د لیدنې په اړه غبرګون وښود د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه خپرې شوې ویډیوګانې ثابتوي چې لا هم پاکستان د طالبانو دوامداره فعالیتونه مني او له مخې دا د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي
نن مازدیګر د کابل ښار د گزرګاه سیمه کې د مرکزي احصایې د عملی پر موټرو یو بمی برید ترسره شوی دی یعنی شاهدان وایي چې چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي پولیس وایي چې تر دې دمه یې د پیښې له ځایه شپږ ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو افغان حکومت عموما وسلوال مخالفین په ورته پیښو تورنوي
د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او دوه مهمو طالبانو د وشل کېدو خبره کوي د وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې یاد جنگیالي وړمش په ناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایی ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي د خبر پاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د ماین خښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو دفاع وزارت وایي د وژل شویو طالبانو یو یې د مسعود احمد په نوم د طالبانو یو قماندان وو او زیاتوي نوموړی چې په حقبین مشهور وو په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د اسانتیا او برابرولو د چارو مسؤلیت درلود دفاع وزارت دغه راز ویلي چې دوه ورځې مخکې هم د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده څلور نور غړي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي وو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا شپږ سوه غړي به په اوس وخت کې په افغانستان کې فعال وي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان لویه څارنوالي وایي د مشرانو جرګې درې سناتوران یې د رشوت اخیستلو په تور نیولي دي د لویې څارنوالي ویان جمشید رسولي نن امریکا غږ ته وویل چې یاد سناتوران تېره ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو او لویې څارنوالۍ د استازو لخوا د څلوېښت زره امریکایي ډالرو رشوت اخیستلو په تور لاس په لاس ونیول شو. نوموړي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې دغه فعال درې سناتوران پر چارو د نظارت او څېړنو لپاره بلخ ولایت ته تللي وو. د لوی څارنوالۍ لخوا امریکا غږ ته په استول شویو معلوماتو کې ویل شوي چې د رشوت اخیستلو په تور نیول شویو کسانو کې په مشرانو جرګه کې د فاریاب ولایت سناتور محمد انور باشلق، د سریپول ولایت سناتور محمد عظیم قویاش او د خوست ولایت سناتور لیاقت الله بابکرخیل شامل دي. د هغه په وینا د یادې قضیه راپور د افغانستان د مشرانو جرګې ریاست ته سپارل شوی، خو مشرانو جرګې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. پر همدې مهال د بلخ والي محمد فرهاد عظیمي هم د یادو سناتورانو د نیولو خبره تایید کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د مشرانو جرګې درې فعال غړي د رشوت اخیستلو په تور نیول کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومتي لګښتونو لایحه تر څورزنی ځن وروسته بیګانه وخت توشیح کړه. د دغه څورزنی ځن پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداري ورکړې چې ممکن حکومتي چارې هم ودرېږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کیږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ټرمپ یوانی وکدا و چې دا پیسې کمی دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید هر شخص ته $2000 ورکړل شي. لاسلیک شوې لایحه د 2.3 تریلیون ډالرو لایحه ده چې 292 میلیارد ډالر یې د کرونا وایروس مرستې بلل کیږي. د چین یو محکمه هغه شخص چې د چین د مرکزی ښار اوهان څخه د کورونا وبا په اوج کې راپورونه خبرول نن په 4 کاله بند محکوم کړی دی. د نوموړي شخص وکیل ویلي چې حکومت په دې پلمه چې یاد شخص د لانجو انځورونه خبرول او ستونزې جوړولې بند کړی دی. فکر کیږي چې ودرشکلن جان جان هغه لومړی شخص دی چې له دغه عمله په چین کې محاکمه کیږي. نوموړي د کرونا د وبا پر مهال د چین د مزدحمو شپخانو او خالی کوڅو څخه د لومړي لاس معلوماتو په ورکولو سره په چین کې د کرونا یو ویرونکی انځور چې د چارواکو له روایت څخه مختلف و وړاندې کولو. د کرونا وبا سره د چین د حکومت خبرونه سانسور کېدل چې په دغه اړه ډاکټرانو خبرداري هم ورکړي. د چین دولتي رسنیو په چین کې د کرونا وبا د کنټرولولو کریډیټ د دغه هیواد ولسمشرته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي نن رسنوي ته ویل چې د فوټبال ملي لوبډله به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات ترسره کړي. د فدراسیون وایي په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړي چې 12 یې له بهر راغلي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو هیله څرګنده کړي چې له دغه تمریناتي کمپ څخه نوي څیرې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي ترڅو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله خپل تمرینات د دسمبر تر 1 پورې په 2 برخو کې ترسره کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل په مخړې د خبرونه لومړي رپورت ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د رسنیو په کارکوونکو هدفي بریدونه د زغملو نه دي. خبریالان او د بشري حقوقو خپلواک کمیسر وایي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي. نورحال په دې رپورت کې
22 کلن افغان خبریاله ګلالۍ له یو کال راهیسې په رسنیو کې کار کوي. دا د خبریالانو پر وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو لپاره اندېښمنه ده او وایي حکومت باید د خبریالانو د وژنو مخه ونیسي.
په اوس وخت کې د خبریالانو په برخه کې امنیتي برخه لنګان البته ستونزې ورته ډېرې زیاتې شوي دي، خصوصا د خزینو په برخه کې. تر ډېره پورې کوو وایو په ننګرهار کې ژوندۍ مثال ملال میوند و چې ټولو ته پېښه بهتره معلومه ده. همداسې نږدې نور دوستان ملګري چې خزینه خبریالانو مثلا کار یې کوو په رسنیو کې، د دغه غواخونو او دغه امنیتی ستونزو له وجې نه دوی له خپل دندو نه مثلا صرف نظر وکاو په کورونو باندې پاتېسللی. په دې خاطر باندې نو دولت نه مغختنه ده، د حکومت نه غواړو سي خاصه توجه ولري د دوی امنیت ته، د دوی خوندیتوب ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او زلبیا ویلي چې پر مدني فعالانو، سیاسي شخصیتونو او رسنیو په کارکونکو هدفي بریدونه د زغملو نه دي.
عملیات په صورت گرفته چې سره سیاوش، یوسف راشی، ملالای الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوسانی، فاطمه خلیل، دکتر آیپول چرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است، حمله به تمام ارزش های ماست، حمله بر قلب موس.
ولسمشر غنی تیر شپه یک شنبه امنیتی او دفاعی ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د وروستي او تروریستي پیښو عاملین پیدا او مجازات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لمړنې موندنه ښیي چې د 1499 د مرغوم له دوه می تر شپږم نیټې پورې په خوست، کاپیسا، کندهار او کابل کې د ځای پر ځای شوی او چسپکی ماینونو د 14 وسلوالو بریدونو په نهو جلا جلا پیښو کې نه ملکی وګړي وشل شوی او ولسنور ټپیان شوی دي.
په تیر څو میاشتو کې د ژورنالستانو هدفي وژنو په ټول هیواد کې د اطلاع رسونې په بهیر منفي اغیز کړی دی. د رسنیو د مسولینو د راپور لمخې په ولایتونو کې ځینو خزینه ژورنالستانو خپل دندې پرېښې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې هدفي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي. د تیر اونۍ په وروستیو پیښې کې مدني فعاله فرشتہ کوهستانی په کاپیسا کې د ناسرګند وسلوالو لخوا وژل شو.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې هیڅوک په افغانانو باندې د خپل خوخي نظام نشي تمویلولې. په موخري د ممتاز بهر دی رپورټه.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر سید قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د طالبانو په ګډون هیڅ یو ډله پر افغانانو باندې د خپل خوخي نظام تحمیلولای نشي. خاغلی حلیمی وویل چې افغان حکومت او طالبان دواړه په مختلفو تعبیرونو سره د اسلامي نظام غوښتونکي دي، خو ټینګار وکړ چې په زور او جبر د هر ډول نظام تحمیلول اسلامي اساس نه لري. هغه له اسلامي نظام څخه د طالبانو د تعبیر په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې د افغانستان اوسنۍ نظام د اسلامي اساساتو او د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی دی.
هر نظام کې مردم افغانستان میخواهي باید مردم
هر نظام چې د افغانستان خلک غواړي باید ورته درناوی وشي، نه دا چې موږ نظام په خپل جب کې فرمایشي راوړو او په خلکو باندې په زور تحمیل کړو. په اسلام کې اکراه، جبر او زور نشته. په اسلام کې د نظام اساس عدالت دی.
اسلام اساس نظام عدالت است.
ښاغلی حلیمی همداشانو ویل چې په افغانستان کې له افراطیت سره د مبارزې لپاره دغه وزارت له یو شمیر اسلامي هیوادونو او بنسټونو سره د افغان دینی عالمانو د روزنې په تړاو خبرې پیل کړې دي.
در بخش اعتدال ما به می خاطر گفتم چې اولین پروسه مدیر شروع شد.
باز د اعتدال په برخه کې زموږ لومړی پروسه 13 ورځ پیل شو او هیله لرو چې ماليزیا، اردن، کویت، اندونیزیا، د مصر الازهر، متحده عربی اماراتو ته، زموږ نورو ګاونډیو هیوادونو ته چې ډیر معتبر بنسټونه لري لکه ترکمنستان او ازبکستان چې معتبر پوهنتونونه لري، دغه هیوادونو تخپل عالمان واسطه وو ترسو هغه ستونزې چې زه اعتراف کوم چې شته دي باید اصلاح شي.
پاتي باشه کې هست ما اعتراف میکنیم باید اصلاح بشه.
لدیوران د افغانستان جمهوریت ریاست هم د وسنی نظام ننګ کړي او ویلي دي چې دغه نظام د خلکو د رایو او شری اصول په اساس جوړ شوی دی. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی امریکا غته ویل چې د سولې په مذاکراتو کې یوې مثبت نتیجې ته د رسیدو لپاره باید د مذاکرې دواړه خواوې په خپل دریزونو کې نرمواله راولي. د هغه په وینا کې چې افغان حکومت او طالبان له خپل دریزونو څخه انعطاف و نه کړي، د سولې خبرې به په لنډ مهال کې د خلکو د خوښۍ نتیجه ور نه کړي.
غټ مشکل په دې کې دا دی چې دواړه خواوې د دې موضوع دواړه جانب په خپل هغه موقفونو باندې ډېر ټینګ ولاړ دي. اما تجربه ثابته کړې ده په دنیا کې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې کله چې د سولې بحث مطرح وی او کله چې د ډیالوګ میستا ممکنو، نو طبعا موږ باید انعطاف پذیره اوسو او یو د بل یو څه ومنو. که چیرته نه منو نو فکر نه کوم چې موږ بیا یو نتیجې ته ورسیږو.
په افغانستان کې د راتلونکي نظام د سرنګوالي پر سر دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر راتلونکي یوې اونۍ بیرته په دوحې کې پیل شي. له دې وړاندې افغان حکومت په افغانستان کې دننه د دویم پړاو مذاکراتو د ترسره کولو وړاندیز کړی و، خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دغه بهیر کې د ځنډ د مخنیوي لپاره په قطر کې د مذاکراتو له بیا پیلېدو سره توافق کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پکتیا یو تن معلول چې د ماین په چاودنې کې خپل یو خپا بایللې ده، وایي ستونزې په ځان زغمي خو غواړي چې اولادونه تعلیم یافته وسي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ راغلی.
شاوخوا 50 کلن خلیل د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د رود سیمې اوسېدونکی دی. د په ماشومتوب کې خپل یو پښه په زنګانه کې د ماین چاودنې په نتیجه کې له لاسه ورکړې، خو وایي همت یې نه دی بایللی. خلیل وای چې د بازګرای ترڅنګ کله ناکله خپل سیمې ته په نږدې غره کې په جبل تیګي بازی او په پل کې ماتوي تر څو له همدې لارې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
الان ډېر راځي اوس د خپل حالت باندې زه شکر باسم چې بس یو مړې ډوډۍ د خپل بچانو ته پیدا کوي چې تیار لوري وي یو هغه کوای سم خلقت کوای سو زه د صورت کې هغه راځي تیار راځي کنه کال په کال باندې سړی نه هغه راځي سپینګتوب راځي منډه کیږي.
دا معلول چې په سیرا کې د بېوزلۍ نښې له ورایه ښکاري وایي خپل اولادونو ته ډېر هیله مند دی چې یو ښه راتلونکی به ولري او خپله کورنۍ به له بېوزلۍ او غربت نه وباسي. هغه زیاتوي د دې لپاره چې خپل 15 وړه اولادونه یې د بل محتاج نه شي او لیده په څیر په ستونزو کې نه وي زده کړې پرې کوي. د ده په وینا دوی لونه او درې زامن لري.
بس موږ د خپل خواري وکړو موږ به نظامت راسي تکلیف نه راځي خو د خپلو بچان یو تعلیم وکړي وجې ته ورسیږي چې بل راځي موږ چاته سار نه یو خپل بار انجګوای سي یو خپل جته ځان رسوای سي موږ دا غواړو او تعلیم کوو ټول کوو زموږ 15 صفې د ورځې میاشتې زو دوه ورکو به سر باندې زو پرې کومه هغه نه.
نو موړی له خلکو غوښتنه لري چې پر ځان د تکلیفونه ومني خو نه دی پرېږدي چې د خپل اولادونو راتلونکی تیار او د ټولنې د اوګو بار شي.
زه دا لرم ته غم لرم چې د خدای پاک نه دی نه لکیږي ځکه چې الله سبحانه خدای پاک روغ ورکړي دی ژوند د ګل کلا چې ګرځي چې د گاډي ودرې یو دوه دوه نیم سر په ورځ پیدا کوي سي د خپل خلخانی لپاره.
د خلیل یو نیک د خپلوان عبد الله مخلص وای چې هغه دوی په خپلوان او سیمه کې د کار او همت سیمبول ګرځیدلای. د مخلص په وینا خلیل د ټولنې د نور وګړو په پرتله په خپل نیم موجود زیات کار کوي.
لکه هغه څوک چې اندامونه پروي روغ جوړ انساني دی په پرتله د 15 تنو کسانو کار کوي دی په خپل ځان باندې هغه کارونه چې یو روغ انساني کولای شي دی غي څو چند دی کولای شي.
که څه هم دغه معلول دی معلولینو چارو ریاست نه یو اندازه پیسې د معاش په توګه ترلاسه کوي خو له دولت نه یو غوښتل چې دوی په سیر دی وګړو پورې لاس نیوي او د ماشومانو د زده کړو لپاره امکانات برابر کړي. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان او د دغه ملک په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو حرکت رو شوی دی. په موکړی په دې حکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد اوسپانی وایي چې په تیرو دوه درې اونیو کې په افغانستان او هم په ایران پاکستان او ازبکستان کې د کرونا وبا د مثبتو پیښو سرعت کم شوی. ښاغلی اوسپانی دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې غړو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د کرونا مثبتې پیښې هم یو څه کمې شوي.
د کشور خود ما
زموږ په خپل هیواد کې اوس موږ د کرونا وبا 250 اونۍ ته داخل شوي یو. د یو سل ویښتمې اونۍ را وروسته د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو وې. موږ د کابینې نوبتي غونډې کې اعلان وکړ چې افغانستان د کرونا وایرس دوهمې سپې سره مخ شوې ده چې تر تسلويخت میونې پوري پیخې مخ په زیاتې دوه. د تسلويخت میونې وروسته حالت په دې ډول شوې چې پیخې زیاتې شوې نه دي بلکې د پیخو بهیر په ثابت ډول پاتې شوې ده.
باقی ماندن
ډاکټر عثماني ویل تیر اونۍ په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 10000 مشکوکې پیخې مینه شوې چې دوړمی اونې د مثبتو پیښو او د کرونا لامل د بلشو او دغه وبا څخه د روغښو کسانو شمیر کې سړیر توپیر موجود نه و. د امیر روغتیا وزیر ولسی جرګې غړو ته وویل چې د کرونا وبا د لومړۍ څپې پرتله په دوهمه څپه کې د مرکز او دولتونو په روغتونونو کې د دغه وبا سره د مبارزې لپاره امکانات زیات شوي دي.
در گذشته کمتر از 900 بستر ما داشت.
د کرونا سره د مبارزې په برخه کې په خوامو په ټول افغانستان کې له 900 څخه کم بسترونه لرل. زموږ د ځنګړو بسترونو شمیر یو درو شپېتو ته ورسید چې تیرونه مو د شمیر یو لستو او شپېتو تل ور کړ. په هرات، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې چې زیاتو بسترونو ته اړتیا لرله، تر څنګ یو شمیر روغتونونه او کلینیکونه د کابل په ښار او په کلو او باندو کې هم د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره چمتو کړي دي.
آماده ساتیم.
د امیر روغتیا وزیر ویل اوس مهال یوازې په کابل کې د افغان جاپان د روغتون سربیره ولس نور روغتونونه هم د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره فعالیت کوي. هغه د خصوصي سکتور په ګډون په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې د ټولو بسترونو شمیر د 2000 څخه زیات و. خو ویل چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د تشخیص په برخه کې هم د دولتي روغتونونو سربیره خصوصي سکتور هم د ناروغانو تشخیص لپاره امکانات برابر کړي دي. د ولسي جرګې غړو د امیر روغتیا وزیر څخه د افغان حکومت لخوا د کرونا وبا سره ولایتون ته ځانګړ شو پیسو او په دغه پیسو کې د غبن دان دښنو په باب هم پښتنه وکړه چې خاغلی عثماني ویل دغه پیسو د مصرف په باب د سیمې د ارګانون خپلواکه اداره باید ځواب ووایي او دا ځکه چې د عثماني پرویانه دا پیسې د دغه ادارې لخوا ولایتون ته استول شوې دي. افغانستان کې په دې رسلي ساتونکو کې د کرونا د وایرس یو څلور څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت شپېرنې ښیي چې په اولس ولایتونو کې په تېرو څلوېښت ساعتونو کې تر ټولو زیاتې مثبتې پېښې په کابل، هرات، کندهار، کاپیسا او تخار ولایتونو کې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې افغانستان کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر 25,130 ته رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت د شپېرنو له مخې 2,109 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي او 1,610 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
سرمن جان محمد کریمی په روزګان ولایت کې هغه پولیس افسر دی چې تر شلو زیات د کورلینګړی په جګړه کې وژل شوی. په مخړی د عزیز الله پوپل رپورټ تا
نور دغه دروشتم کس ما د کورنی وچ په شهادت رسیدلی د دغه نظام او د دغه خاورې لپاره.
سرمن جان محمد کریمی د روزګان د جراوت ولسوالۍ امنیه قمندان د کورنۍ په وجل سو دروشت غړو کې نه تنه ورونه دي چې اوس یې د کورنۍ د دوشپی ته تنه غړو سرپرستی د شاغلی کریمی په غاړه ده.
دا زما بچی دی د ودانه او ودانه نور دی. دا زما بچان دی او دوه بچان دی د بل ورور لري. نور ټول یې تیمان دي. د دوشپی ته کاسه کورنۍ چې موږ ته سره وسی جوړ ټول ماشومان یې پرافاته دی هغه د اعتمادوي مست تقریبا د یولو سورونو څخه را شروع نورونه پاتو د نورون د ټول کورنۍ پات دي.
د جراوت ولسوالۍ تر شدید جګړو وروسته تیر اونې د دوهم ځله لپاره سکوت سوچ پکشي د جان محمد کریمی ورور او د جراوت سرپرست امنیه کمانډان هم ووجل سو. تر یادی پیشي وروسته د کریمی د کورنۍ ځینې ماشومان او ځینې غړي پر ډیرو پیچلو لارو تر څلور اونې وروسته سره یو ځای سوي خو لا هم ځینې نور امن سیمو ته نه رسیدلي.
کورنۍ میچته و پر دغه شکل باندې راوتلیم چې زما هر څاله ته فاته سو په کور کې ما هیڅ شی نه دی راوړی د جراوت ولسوالۍ څخه. په پراګاندا شکل باندې مور به میوه ورات پیدا کړل چې هغه راسېدلې ده. بیا به مې دغه اعتماد پیدا کړل چې هغه راسېدلې په جوفو جوفو باندې چې راور مې رسول دې ځګی.
د جراوت ولسوالۍ امنیه قمندان ادا کوي چې د یادی ولسوالۍ د سکوت په پیښه کې وسلوالو طالبانو د یو ورور جسد له قبر راایستلی او دوهم چې په جګړه کې وژل شوی وو وسلوالو یې جسد ته سپکاوی کړی.
او تیره پنځشنبه د قمندان صاحب شاه محمد قبر چې د قبر څخه راکښلی او سره ځنی پرې کړی وو دغه سیو ناوړه عمل د سره کړی وو د شومن. نو دا هیڅ په انسانیت او اسلامیت افغانیت کې دا سیو عمل اته په کوپری نړۍ کې معنی جوړېدلی لکه دی چې د سره کړی دی.
شاغلی کریمی له دولتي لوړپوړو چارواکو څخه هم ګلمند دی او وایي چې په دې سخت شپو ورځو کې چا پښتنه نه ده کړې.
ما چې کوم خدمت په افغانستان کې کړی دی زه یې واز د الله څخه غواړم دی چې څخه زه یې واز نه غواړم. خو د دې نظام د بقا لپاره باید زموږ مرکزی اداره داسې څوک راکښ کې پر سر لاس ورتي کې دغه پښتنه وسی.
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ امنیه قمندان سرمن جان محمد کریمی پر د او کورنۍ لراغلو سنځو سره سره کلک هوډ لري چې د کورنۍ د غړو تریو ځکه دوه وروسته به بیرته خپل دنج ته سنیږي او د یادی ولسوالۍ د امن کېدو لپاره به کوششونه کوي. د زیاتی چې د جراوت په گاوند کې د هلمند د کجکی بند د اوبو د انکشافي پروګرامونو د مخنیوي په موخه د سیمه هوادونو د جراوت ولسوالۍ د سکوت لپاره لزیاتی مجراحي سي تخریبي هڅې کړي.
دلته موږ ورته وای د شاتوغي په نامه یو کړیا چې هلته د اوبو توربین نصب کېدی. هغه کمپنۍ هم ترکانو زما فکر سره چکا اخیستی وه او دوم د کجکي د بند موضوع وه چې تر اوسه پورې هم روانه ده چې مثال هغه بند ولیږي دلته د اوبو ذخیره باید دوړه شي. نو په دې خاطر باندې دښمن ډېر کوښښ د دې کوه خصوصا خارجي ممالکو لکه ایران او پاکستان او دیو کوښښ د دې کوي چې مثال د جراوت ولسوالۍ په ارګون باندې چې باید ناامنه شي ولې کچيري په امن کې راشي د جراوت ولسوالۍ دی بیا خپل هدف تر رسیږي چې مخه د دغه توربین او د دغه اوبوونه ونی ورنسي.
د روزګان د جراوت ولسوالۍ پراخ نفوس لري چې د شمالي هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو ترمنځ ګډ سرحد کې پروت ده. یا د ولسوالۍ لدی په لوه هم ډیر اهمیت لري چې شل کال مخکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یادی ولسوالۍ لاري کندهار ته داخل شو او تر هغه وروسته د ننني سیاسي نظام بنسټ کې شوې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 0.15.
څه کال د کرونا وایرس په اړه خبرونه د نوې کال او کریسمس رخصتۍ یې تر سوري لاندې کړې دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې په امریکا کې سره له یک شنبې د میلیونونو امریکایانو د بیروزګاری معاش کته کیږي. پاموکړې د امریکا غږ دی رپورټ ته چې برېښنا عمر خیلې درته در اوروي.
د کورونا وبا د ختمولو لپاره دغه با ارزښت محموله چې په نړۍ کې هیله انتقالوي ډیرو اروپایي هیوادونو ته ورسېدله او نن یې تطبیق پیلېږي.
همدا شپه د لومړیو واکسینونو ډکې لارې په ټول اروپا او په ټول جرمني کې پر سړکونو باندې روان دي. دا واکسین د دغه وبا د لمنځولو لپاره ډیر اړین دی. دا زموږ د ژوند د ژغورلو لپاره ډیر مهم دی.
په بریتانیا کې د کووډ د یوې نوې بڼې د رامنځته کېدو وروسته چې ویل کېږي ډېر ژر سرایت کوي خو ډېر خطرناک نه دی، اوس دغه ویروس د هسپانیې په ګډون نورو هیوادونو کې هم خپور شوی.
دا مهر وایي چې د ویروس د بریتانوي بڼې کشف شوې قضیې د مادرید بارجاس هوایي ډګر للارې رامنځته شوې. که تاسو په یاد وي موږ له تیرو څو میاشتو راهیسې د هوایي ډګر په کنټرول ټینګار کوو.
د هوایي ډګرونو په اړه امریکایي چارواکي هم اندېښنه لري. د کریسمس د رخصتیو یو ونه مخکې هر ورځ څه د پاسه 1 میلیون خلکو د روغتیايي چارواکو د خبرداروي سربېره چې په ویروس پر ډېر خلک اخته شي سفرونه وکړل.
ډېر د اندېښنې وړ حالت دی. نو ماسک واچوو او یو ځای به پاتې کیږو. وګورو چې څه کیږي. زه نه پوهیږم چې د ویروس د نوې بڼې د ښکارا کېدو سره به دا یو سم اقدام وي او کنه.
کرونا ویروس په نویو سیمو کې د خپرېدو په حال کې دی او روغتیايي چارواکي هڅه کوي چې اړینو خلکو ته مرسته ورسوي. چارواکو په تایلند کې د کبانو یو بازار ته چیرمه یو ګرځنده روغتون جوړ کړی چې 10 بستر لري. ډاکټران هیله لري چې هغه ماجر او کارګر سره صحیح مرسته وکړي چې د بازار شاوخوا کې ژوند کوي. د اقتصادي پلاوه د مکنزی مشورتي شرکت لخوا یو نړیواله سروې ښیي چې له دریو څخه دوه مدیران وایي فکر کوي د دوی د هیواد اقتصاد به په راتلونکو شپږو میاشتو کې وده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15. د صحت نړیواله اداره په نړیوالو غږ کوي چې په راتلونکي کې د وباګانو د پاره د تیاری ونیسي چې مخنیوي ممکن شي. لیزا شلاین د جنیو رپورټ را لېږلی چې زه یې درته دراوړم. د صحت نړیوالې ادارې د وباګانو د نړیوالو ورځې په مناسبت د دغه ادارې رئیس تدراس اډانوم وویل چې که موږ په راتلونکي کې د وباګانو د پاره ځانونه تیار نه کړو نو دا به د خطرې وړ وي. تیر کال د وباګانو د پاره په نړیواله کچه د تیاری د سار کمیټي په خپل رپورټ کې ویلي چې نړۍ په خطرناک توګه د وباګانو د پاره غیر تیار ده. اډانوم په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې چرته نړیوال ځانونه تیار نه کړی نو دا به خطرناکې پایلې ولري. د کرونا وایرس تیر کال د چین د ووهان صوبې نه ټول نړۍ ته خپور شو او د انسانانو په ژوند او اقتصادي ډیر سخت ناوړه اغیز وکړ. د کرونا وایرس تر اوسه پورې 80 میلیون کسان پریاخته شوي دي او 1.8 میلیون کسان ترې مړه دي. خو د هغې وروسته چې د دسمبر په میاشت کې د واکسین د پیرودو خبر خپور شو په خلکو کې دا هیلې پیدا شوې دي چې د کرونا وایرس مخنیوی به وشي او په راتلونکي څو میاشتو کې به دغه ناروغي کنټرول شي. تدراس هم هیله مندې څرګنده کړه خو په خلکو یې غږ وکړو چې خپل احتیاط ته دوام ورکړي. هغه وویل تاریخ موږ ته دا وایي چې دا به آخري وبا نه وي نو ټول ملکونه دې په راتلونکي کې د دغه ډول یوې وبا د مخنیوي لپاره تیاری وکړي چې د وبا د تاوان اندازو شي او د هغې د زور نظرونه خوندي کړی شي. ملکونو ته ځانونه د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره هم تیار ساتل پکار دي. د صحت نړیوالې ادارې مشر وویل چې د ټولو ملکونو لپاره یوازینۍ لار چې د وباګانو تماتی ورکول شي دا د چي ځانونه تیار وساتي او د دې پرته چې کوم ملک بډایا او یانادار دي خو یو ځای کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نو تاسو هم دا غږ آشنا رادیو زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه ورکړو چې خبرونه به اوریدئ. ته خدای په امان.